درنو دوستانو ستړي مشه د ساده ریډیو په دې مازیګرنې نیم ساته خبري مجله کې مو زاج ملند هرکلی کوم. د افغانستان د سولې لپاره د واشنگتن ځانګړي استازي په ټولو افغان سیاسي اړخونو غږ کړی چې په افغانستان کې د سولې رامنځته شوی تاریخي فرصت باید له لاسه ونه وځي. دا مو د دې خبرونې د سر موضوع ده. دا موري چې د بشر د حقوقو د څار سازمانونه د سولې له مذاکره کوونکو لور غواړي چې د سولې په خبرو کې د بشري حقوقو موضوع ته لومړیتوب ورکړي. نور ریپورټونه به هم ولرو. خو تر هر څه مخکې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. د سیمې، نړۍ او افغانستان خبرونه له فریوا ظاهر نورو.
پاسر کې د سو مهمو خبرونو سره ټکي. د افغانستان ولسمشر مړوي د جګړې پای د تاریخوالي د ختمېدو او د بین الافغاني خبرو د پای لپاره هر اړخیزي هڅې نسپموي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په تیرو دوه اویا ساعتونو کې پر افغان پوځیانو څلور اویا حملې ترسره شوې دي. او د روسیې او ترکیې ولسمشرانو نن په مسکو کې د سوریې په جګړو کې د وربند د موافقې په تړاو خبرې وکړې. د خبرونو تفصیل. د افغانستان ولسمشر مړوي وایي د جګړې پای د تاریخوالي د ختمېدو او د بین الافغاني خبرو د پای لپاره هر اړخیزي هڅې نسپموي. وروسته لاغه چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په یو ټویټ کې په ټولو سیاسي اړخونو غږ وکړ چې په افغانستان کې د سولې تاریخي فرصت الا لا سور نکړي. افغان حکومت دا څرګندونه کړې. د ولسمشر مرستیال ویان لطیف محمود نن ازادي راډیو ته وویل
زمونږ په لویه کچه یا په لوی تصویر کې اصلي هدف دا دی چې تاوتریخوالی او جنگ ته د پای ټکی کېږدو او سولې ته پایدار سولې ته چې د افغانستان د ولس غوښتنه ده ولاړ شو. د جنگ د پای لپاره، د تاوتریخوالی د پای لپاره او د اور لپاره او د مذاکرات لپاره اړخیزې هڅې وکړو. هغه هڅې د افغانستان د ملي ګټو
شغلی خلیلزاد تیر شپه پر ټویټر لیکلی چې د امریکا په شمول ټول شکل اړخونه کار کوي چې د افغانستان د سولې پروسې پر وړاندې خنډونه لرې شي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې په تیرو دوه اویا ساعتونو کې پر افغان پوځیانو څلور اویا حملې ترسره شوې دي. د دغه وزارت د شمیرو له مخې په دغو حملو کې پنځلس سرتیري، دولس ملکیان وژل شوي او درې څلوېښت سرتیري او ملکیان ټپیان شوي دي. د دې وزارت ویان نصرت رحیمي په خبره په همدې موده کې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په دفاعي بریدونو کې نه دېرش طالبان وژل شوي دي او یو څلوېښت یا ټپیان او یا نیول شوي دي. پر افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د طالبانو بریدونه د دې لامل شوي چې د چهارشنبه پر ورځ امریکایي هوایي ځواکونو د هلمند په نهر سراج ولسوالۍ کې د طالبانو پر یوه سنګر حمله وکړه. تر دې وړاندې د امریکا دفاع وزیر ویلي و چې طالبانو له امریکا سره د دوهې موافقې د عملي کېدو په برخه کې دوه ګونی چلند کړی دی. مارک اسپر د سنا جرګې د پوځي خدماتو کمیټې استماعي غونډې ته پرون ویلي چې طالبانو د دې موافقه هغه برخه چې پر امریکایي او د متحدینو پر ځواکونو به یې بریدونه نه کوي عملي کړي، خو د تاوتریخوالي د کمښت د دوام په برخه کې ژمنې تر پښو لاندې کړې دي. په حق کې د جرمونو نړیوالې محکمې نن حکم ورکړ چې لوی سرنوالی کولای سي د افغانستان په جګړې کې د امریکایي ځواکونو لخوا د سرغړونو د احتمال په ګډون د جنگي جرایمو پر ادعاو پلټنې وکړي. دغه محکمه د 2019 کال په اپریل کې د یادې پلټنې په اړه د لوی سرنوالی فاتو بنسو د غوښتنه رد کړې وه. هغه مهال ادعا شوې چې د افغانستان په جګړه کې د طالبانو، افغان امنیتي ځواکونو او د امریکایي پوځیانو او استخباراتي ادارو لخوا جرایم ترسره شوي دي. محکمه هغه وخت د دې غوښتنې پر ردولو سره ویلي و چې دا اقدام به د عدالت په ګټه نه وي، ځکه شایي د همکارۍ د کموالي له کبله له ناکامۍ سره مخامخ سي. خو د جګړو قربانیانو او د بشري حقونو مدافعینو هغه پریکړه غندلې وه. د هاګ محکمې د نوي حکم په اړه تر اوسه واشنگټن او نورو لورو غبرګون نه دی ښودلی. د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې د افغانستان په تیرو دوو لسیزو جګړو کې څه باندې دوه دېرش زره ملکي وګړي وژل شوي دي. د روسیې او ترکیې ولسمشرانو نن په مسکو کې د سوریې په جګړو کې د اوربند د موافقې په تړاو خبرې وکړې. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین خبریالانو ته د دغو خبرو د یوې برخې جزئیات داسې ورکړل. دوی مشتل یو څل روچ خبري ور باندې وکړو، خو په ادلب کې اوسنۍ وضعیت هغه حد ته رسیدلې چې په قطعي توګه زموږ د مخامخ خبرو غوښتنه کوله. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان هم خبریالانو ته وویل چې هیله من دی له ولسمشر پوتین سره په دې لیدنه کې د دوی پرېکړې د سوریه د ادلیب له وضعیت سره مرسته وکړي، خو ښاغلی اردوغان د پرېکړو په اړه نور څه ونه ویل. پوتین په دې لیدنه کې په سوریه کې د ترکیې سرتیرو د وژل کېدو له کبله تسلیت ووایه. ولسمشر اردوغان هم وویل چې د ترکیه او روسیې اړیکې په لوړه سطحه کې دي او دوی د دې اړیکو د لا پیاوړتیا هدف لري. په وروستیو اونیو کې د سوریه په ادلیب ولایت کې شخړې داسې مال ډېرې سوې چې ترکیه د سوریه د روسي پلوه ولسمشر بشار الاسد ته د وفادار ځواکونو پر وړاندې عملیات وکړل. IMF یا د پیسو نړیوال صندوق مشر وایي چې د کرونا ویروس خپرېدو د 2020 کال لپاره د اقتصاد پیاوړتیا د پرمختګ هیلې له منځه وړي. کریستینا جورجیوا وویل چې دا ستونزه به شای اقتصادي لاسته راوړنې تر 2008 او 2009 کلونو هم راکمې کړي. دغې بلغاریا اصل اقتصاد پو پرون چهارشنبه ویلي وو چې د IMF سازمان وړاندوینه دا ده چې سږکال به د نړۍ اقتصادي وده د تیر 2019 کال پرتله 3% کموي. د خبرونو پای
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د هم د افغانستان د یو شمېر لویو ښارونو د هوا حالات چې د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د راتلونکو 24 ساعتونو لپاره وړاندوینه کړې ده. کابل اسمان نیمه وریځ د تودوخه لوړه درجه 2.4، هرات اسمان نیمه وریځ د تودوخه لوړه درجه 4.0، کندهار اسمان نیمه وریځ د تودوخه لوړه درجه 3.8، مزار شریف اسمان لمر د تودوخه لوړه درجه 15.6، او بل اخر جلال آباد اسمان نیمه وریځ د تودوخه لوړه درجه 1.2.
خبرونه مو هم واوریدلو د هوا د حالاتو اټکل هم زموږه غلا ساده رادیو ناوړې او زموږ مازی کرنې نیم ساته خبري مجلې تقو کې پکې مودا ریپورتونه موضوعات راټول کړي. وسلاغه چې د افغانستان د سول لپاره د واشنگټن سانګړی استاذ زلمی خلیلزاد د افغان سیاسي لورو وغوښتل چې د سولې د تاریخي فرصت نه باید ګټه واخلي او لاسه ورنکړي. افغان حکومت وایي د جګړې پای د تاریخوالي د ختمېدو او د بین الافغاني خبرو د پایل لپاره له هر اړخیزو هڅو چې د افغانانو د غوښتنو مطابق وي دریغ نه کوي. پر دې موضوع په ریپورت سربیره دا اوري چې زلمی خلزاد په ټولو افغانانو غږ کړی چې د سولې په اړه د رامنځته شوی تاریخي فرصت په سمه توګه استفاده کړي او دا یې د افغانانو لپاره یو غوره فرصت بللی. خو د نړیوالو چارو یو کارپوه داود مایار بیا دا پر افغانانو سربیره د امریکا لپاره هم یو فرصت بولي.
دا نه تنها نه یوازې د افغانانو لپاره فرصت ده، بلکې د امریکا لپاره لوی فرصت ده. د افغانانو لپاره که فرصت وي
لا خغلی معیار سره به د زلمی خلیلزاد په وروستیو څرګندونو او د افغانستان د سولې په روانو هڅو مرکه ولرو. د بشر د حقونو د څار یو شمیر سازمانونه اندېښمن دي چې د سولې په روانو خبرو اترو کې به د بشري حقونو موضوع له پامه وغورځول شي. دوی ټینګار کوي چې په دې پروسه کې دي د بشري حقونو موضوع په ځانګړې توګه د ښځو د حقونو او د بیان د ازادۍ موضوعات لومړیتوب ولري. په دې موضوع هم ریپورت لرو. که وختو د افغانستان او سیمې په اړه یو شمېر نور ریپورټونه هم در سره شریکو. له موږ سره اوسئ. د افغان سول لپاره د واشنگټن ځانګړي استاذ زلمی خلیلزاد په یو تازه ټویټ کې په ټولو افغان سیاسي اړخونو غږ کړی چې په افغانستان کې د سولې تاریخي فرصت باید له لاسه ورنکړي. نوموړي نن سهار پر خپل ټویټر کې په ټولو افغانانو غږ وکړ چې د سولې په اړه له رامنځته شوي فرصت استفاده وکړي او خپل هیواد ته لومړیتوب ورکړي. خو افغان حکومت د زلمی خلیلزاد ټویټ ته په ځواب کې وایي د جګړې پای د تاوتریخوالي د ختمېدو او د بین الافغاني خبرو د پایل لپاره له هر اړخیزو هڅو چې د افغانانو د غوښتنې مطابق وي دریغ نه کوي. خاطر پردیس له نورو جزئیاتو سره.
د افغان سول لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استاد زلمی خلزه چې تازه کابل ته راغلی وي، د سولې تاریخي فرصت باید له لاسه ورنه کړل شي. هغه نن سهار په خپل ټویټر لیکلی چې موږ ټول باید کار وکړو تر څو د سولې پر وړاندې هغه خنډونه لرې کړو چې د بین الافغاني خبرو لپاره مو کار ټکنی کوي. زه پر ټولو افغانانو غږ کوم چې هیواد ته لومړیتوب ورکړي او دا تاریخي فرصت له لاسه ورنه کړي. د امریکا ځانګړی استاد همدا شان ویلي، امریکا ژمنه ده تر څو د بندیانو تبادلې ته زمینه برابره کړي او موږ له دواړو خواو ملاتړ کو تر څو زیات شمیر بندیان خوشی کړي. خو افغان حکومت وای دایمي اوربند او د افغان وژنې لړۍ درول هغه ټکی دي چې د تلپاتې سول لپاره لاره پرانیزي. د ولسمشر ویان مرستیال لطیف محمود د پنځشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل،
زمونږ په لویه کچه یا په لوی تصویر کې اصلي هدف دا دی چې تاوتریخوالی او جنگ ته د پای ټکی کېږدو او سولې ته، پایدار سولې ته چې د افغانستان د ولس غوښتنه ده ولاړ شو. د جنگ د پای لپاره، د تاوتریخوالی د پای لپاره او د اور لپاره او د مذاکرات لپاره الرخیز حتی وکړو، هغه حتی د افغانستان د ملي ګټو
خغلی محمود وی د طالب زندانیانو د خوشی کیدو په اړه سلام مشورې او پریکړې به د سولې په بین الافغاني خبرو کې وشي. زلمی خلیلزاد چې اوس مهال کابل کې دی، تیر ورځ عبدالله او ځینو نور افغان سیاستوالو سره لیدلی دي. تازه وال سټریټ ژورنال په خپل راپور کې د افغان سرچینو له خولې لیکلي چې ټاکل شوی و زلمی خلیلزاد پرون د چهارشنبې په ورځ ولسمشر غني سره وویني، خو ولسمشر ورسره له لیدنې انکار کړی دی. د وال سټریټ ژورنال دغه راپور بیا ولسمشرۍ معنی رد کړ. د ولسمشر ویان صدیق صدیقي لازادي رادیو سره په خبرو کې ویل، خبر شوی راپور ناسم دی. په ورته وخت کې د نړیوالو چارو پوهان د زلمی خلیلزاد وروستي ټویټ ته په اشاره سره وایي، په هیواد کې خپل منځي اختلافات باید یو خواته شي او د سولې لپاره واحد نظر رامنځته شي. د نړیوالو چارو پوه داوود مایار،
د ما نظر دا ده چې افغانان هم په دې شک نشته چې د فرصت نه ګټه واخلي او چې د ملي ګټو مطابق وي، د هغې مطابق عمل وکړي. خو دا یو ډېر لوی فرصت د نړۍ په کچه د امریکا د پاره هم ده چې هغوی هم په دې مسله کې باید محتاط اوسي او خپل کوششونه د سولې لپاره وکړي.
دا په داسې حال کې ده چې د روانې اونۍ د شنبې په ورځ د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې هوکړه لاسلیک شوه او دغه شان ټاکل شوي چې د روانې میلادي میاشتې په لسمه د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې پیل شي. خو دا چې دا خبرې به په خپل وخت پیل شي کنه لا معلومه نه ده. خاطر پردیس، ازادي راډیو، کابل.
و موریدل چې د افغانستان د سولې لپاره د واشنگتن ځانګړي استاد زلمی خلیلزاد پر ټولو افغان لورو غږ کړی چې د سولې په اړه له رامنځته شوي تاریخي فرصت څخه ښه استفاده وکړي. اوس آیا شرایط دې ته چمتو دي چې افغانان له دې فرصت څخه استفاده وکړی شي او دا توانایي شته؟ زموږ همکار خاطر پردیس دغه پوښتنې د نړیوالو چارو له پو داوود مایار څخه کړي. هغه وایي،
خو یو طرف دی فرصت یاد کړی چې افغانان لپاره دا نه تنها نه یوازې د افغانان لپاره فرصت ده، بلکې د امریکا لپاره لوی فرصت ده. د افغانان لپاره که فرصت وي د هیواد په کچه به وي، خو د امریکې لپاره دا فرصت د نړۍ په کچه ده. د ما نظر دا ده چې افغانان هم په دې شک نشته چې د فرصت نه ګټه واخلي او چې د ملي ګټو مطابق وي، د هغې مطابق عمل وکړي. خو دا یو ډېر لوی فرصت د نړۍ په کچه د امریکا د پاره هم ده چې هغوی هم په دې مسله کې باید محتاط اوسي او خپل کوششونه د سولې لپاره وکړي.
مایار صاحب، که له دې فرصت څخه په سمه توګه استفاده ونه شوه، څه فکر کوئ د سولې برخلیک به څه وي؟
د ما تحلیل دغه دی چې صلح هغه وضعیت ته رسېدلې ده چې د شاته تګ احتمال ډېر کم ده. وضعیت رسمي شوی ده، د امریکا د بهرنیو چارو وزیر او نور لوړ پوړي چارواکي په دې کې رسما سهم لري، د امریکا ولسمشر په دې کې علاقه لري. هغه ولسمشر چې د نړۍ ډېرو لویو لویو هیوادونو لپاره وخت نه لري، خو د افغانستان لپاره ډېر وخت ځانګړی کړی ده. خو دې ټولو جزئیاتو ته په نظر کې نیولو سره زه داسې احساس کوم چې د طالبانو سره د امریکا صلح ممکن یو اندازه مشکلات ولري، تطبیق یو اندازه مشکلات ولري، خو دا شاته تګ نه لري، دا به نفع نه شي، دا مسله به په یو شکل عملي شي. خو په دې کې شک نشته دی چې د افغانستان حکومت لپاره، د افغانستان رهبران لپاره او بل اخر د افغانستان د ولس لپاره یو اندازه مسئولیتونه دی چې دا فرصت نه دویم ګټه واخلي. جنگ د کلونه افغانستان باندې تپل شوی ده او نور نو د افغانستان ولس مقاومت یا تاب د دې هغه نه لري د دې مشکلات.
مایر صاحب تاسو ویلي چې د حکومت سره به خبرې پیلېږي د اوربند په تړاو باندې د دې لپاره چې مذاکرات بالاخره وي پایلې ته ورسیږي. اوسنی حالت د حکومت دریز او په ورته وخت کې د طالبانو دریز چې د بندیانو په تړاو باندې دوی کم دریزونه لري، فکر کوي چې بالاخره دې په دغه لنډ وخت کې چې 15 ورځې پاتې دي د یاد بین الافغاني خبرو لپاره، فکر کوي چې دا موضوعات د حل شو بالاخره د دواړه اړخونه د بین الافغاني مذاکرات لپاره سره کینی؟
چیرې موږ د کوم موافقتنامه چې د طالبان او د امریکا منځ کې امضا شوه لاسلیک شوله دې ته وګورو، دا موافقتنامه په کلي ډول د افغانستان په ګټه ده. خو په دې کې څو مسایل چې دي هغه د سوال لاندې دي چې زه امید لرم چې مشران هم دې ته متوجه وي.
داود مایار د نړیوالو چارو په و چې د افغانستان د سولې په تړاو خپل نظر څرګنداوه. خو د بشري حقوقو د څار سازمان د سولې له مذاکره کوونکو لور غوښتي چې د سولې په خبرو کې د بشر د حقوقو موضوع ته لومړیتوب ورکړي. د سازمان په خبرې شوې اعلامیه کې په مذاکراتو کې د ښځو، قربانیانو او د اصلاح غوښتونکو معنا لرونکوش او د اصلاح غوښتونکو کسانو شتون غوښتي. تفصیل د خان محمد سین په ریپورت کې.
د بین الافغانی مذاکراتو د نیټې لرانجدې کېدو سره په دغه بهیر کې د افغانانو د حقونو او ازادۍ د لمنځتلو په اړه اندېښنې هم ډېرې شوې دي. د بشر د حقونو د سر نړیوال سازمان د یوې اعلامیې په خپرولو سره د سولې په مذاکراتو کې د افغانستان د خلکو د حقونو پر لومړیتوب ټینګار کړی او ویلي دي چې په دغو مذاکراتو کې باید ښځې، قربانیان او اصلاح غوښتونکي حضور ولري. د دغه سازمان د خبرې شوې اعلامې په یو برخه کې د یاد سازمان د آسیا د برخې د مدیر پاتریشیا گاسمن له خلې لیکل شوی، د افغانستان د تلپاتې سولې په هوکړه کې باید د عدالت د تامینولو لپاره د اساسي حقونو او د بشر د حقونو په اړه ډاډ ورکړل شي او دغه مذاکرات باید د بشر د اساسي حقونو او د عدالت د تامین تضمینونکي وي. بلخوا د عفو نړیوال سازمان له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې په دغو مذاکراتو کې د بشري حقونو، د ښځو د حقونو او د جنگ قربانیانو ته لازم پام نه دی شوی او دغه سازمان اندېښمن کړی دی. د دغه سازمان د آسیایي برخې څېړونکې سمیرا حمیدی وایي
فعلا نگرانی ما از عدم توجه
د بشری حقونو مسایل ته نه پاملرنه زموږ اندېښنه ده. موږ هیله مند یو چې د سولې په خبرو کې ښکېلې ډلې د بشر حقونو او د ښځو حقونو ته جدي پام وکړي. موږ د ښځو د حقونو او د دوی د فعالیتونو په اړه اندېښمن یو.
په ورته وخت کې د افغانستان د بشر د حقونو د خپلواک کمیسیون ویاند شکرالله مشکور هم دغه اندېښنو ته اشاره کوي.
زه هیله مند یم چې سولې د بین الافغاني مذاکراتو په جریان کې او د هغې د نتایجو او د پایلو په نتیجه کې هغه حقوق او ازادۍ چې د افغانستان په اساسي قانون کې او هغه نړیوالو کنوانسیونونو کې چې افغانستان ورسره غړیتوب لري په دغه کې چې د افغانستان اتباعو ته ورکړل شوي دي، دغه باید وساتلی شي او د هغه د تحفظ لپاره یو تضمین شوی میکانیزم وجود ولري.
او په تیره د ښځو اندېښنې دادی چې باید د سولې په بین الافغاني مذاکراتو کې د خلکو پر حقونو او د وروستیو کلونو په لاسته راوړنو معامله ونه شي. خو د ولسمشر د بیان مرستیال دوا خان مینپال د دغو اندېښنو پر وړاندې وایي
سانو حکومت او په ځنګړې توګه ولسمشر د ښځو پر قانوني او شرعي حقوقو باندې ولاړ دی. د سولې په مذاکراتو کې به په هیڅ ډول باندې د ښځو قانوني او شرعي حقوق معامله نه شي.
په کابل کې د طالبانو د واکمنۍ ځینې پخوانی چارواکي وایي طالبان د اسلام له اصولو سره سم د خلکو د رسنیو او د ښځو حقونو ته په مثبت نظر ګوري. خو د مدني ټولنې د مجتمع د رئیس عزیز رفیعي په باور یاد ډله به د اسلام له شرعي احکامو نه ځان په ګټه کار واخلي. بین الافغانی مذاکراتو ته یو څو ورځې پاتې دي. د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون او د بشر د حقونو نړیوال سازمانونه وایي په دغو مذاکراتو کې باید یوازې په ځواک کې د طالبانو شریکېدل او د بهرنیو ځواکونو وتل مطرح نه شي. دغه بنسټونه له نړیوالې ټولنې غواړي چې په دغو مذاکراتو کې د له طالبانو نه د افغانستان د خلکو د حقونو د خوندیتوب په اړه جدي ضمانت واخیستل شي. خان محمد سیند، آزادی رادیو، کابل.
ما
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې په تیرو دوه اویا ساعتونو کې څلور اویا حملې شوي دي. د دې وزارت د شمیرو له مخې په دغه حملو کې چې د دوی په وینا د طالبانو لخوا شوي، پنځلس سرتیري او دولس ملکیان وژل شوي او درې څلوېښت سرتیري او ملکیان ټپیان شوي. د سیاسي چارو کارپو عمر شریفي وایي د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې په هوکړه کې ابهام د طالبانو د بریدونو سبب شوی. په دې اړه نور جزئیات له کابل د رحمت الله افغان په رپورټ کې.
د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې له هوکړې وروسته د غډل یو ځل بیا په افغان امنیتي ځواکونو باندې حملې له سره پیل کړې. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت شمیرې ښیي چې طالبانو یوازې په تیرو دوه اویا ساعتونو کې څلور اویا حملې کړې. د دغه وزارت مسؤلین وایي چې په دغو حملو کې پنځلس سرتیري، دولس ملکیان وژل سوي او درې څلوېښت سرتیري او ملکیان ټپیان سوي دي. د کورنیو چارو وزارت وایي نصرت رحیمي د پنجشنبې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل هغه وایي په تیرو څلورو ساعتونو کې طالبانو په یولس ولایتونو کې په افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو او خلکو یولس حملې کړې چې په پایله کې دوه ملکیان او څلور سرتیري شهیدان سوي دي. د ښاغلي رحیمي په خبره په تیرو دوه اویا ساعتونو کې بیا د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په دفاعي حملو کې نه درس طالبان وژل سوي. د کورنیو چارو وزارت د شمیرو له مخې په تیرو څلورو ساعتونو کې د تیرو اته څلوېښت ساعتونو په پرتله د طالبانو په حملو کې د پام وړ کموالی راغلی. د سیاسي چارو کارپو عمر شریفي وایي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې په هوکړه کې ابهام د دې لامل سوی چې طالبان خپل بریدونه له سره پیل کړي. ښاغلي شریفي د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو بریدونه ښکاره کوي چې دغه ډله او ملاتړ یې غواړي امریکا وازمي څو پوسی چې امریکا په رښتیا هم له افغانستانه وځي یا نه. هغه وایي د امریکا او طالبانو ترمنځ چې کومه هوکړه لاسلیک سوې ډېره مبهمه ده، ستونزو او کړکیچونو او همداشان زیاتو پوښتنو ته ځای پیدا کیږي څو ځواب ورته وویل سي. ښاغلی شریفي زیاتوي چې له دې سره پخوا کې طالبان تیت او پراګنده ډله ده، نو په همدې دلیل چې رهبري او همدا ډول په قطر کې چې کوم استازي تصمیم نیسي په بشپړ ډول نه عملي کیږي. په افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د طالبانو حملې د دې لامل سوي چې د چهارشنبې په ورځ امریکایي هوایي ځواکونه د هلمند په نهري سراج ولسوالۍ کې د طالبانو سنگرونه په نښه کړي.
ازادي خبري مجله اوري.
د افغانستان د سولې ولسی حرکت وایي د دې حرکت یو غړی چې څو میاشتې مخکې د طالبانو لخوا شکنجه شوی و بالاخره په هندوستان کې ومړ. طالبان دغه ادعا ردوي او وایي چې دوی لا هم د دغه حرکت پر فعالیتونو شکمن دي. نور حال له کابل نه زما همکاره فیروزه عزیزی راکوي.
د افغانستان د سولې ولسی حرکت ادا کوي چې د استاد غلام سرور غفاری په نوم د دوی یو غړی د طالبان له لوري د شکنجې له امله د معدې په سرطان اخته او په هند کې د پنځو میاشتو تر درملنې وروسته وفات شو. د دغه حرکت مشر اقبال خیبر د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې تیر کال د هلمند موسی کلا ولسوالۍ ته نږدې په تیزنی سیمه کې د دغه حرکت څلور تنه غړي طالبانو له ځان سره د پنځو ورځو لپاره وړي وو او هلته یې شکنجه کړې دي.
خراب او کړکۍ نه وه، یوازې یوه دروازه وه، هغه به همیشه بنده ساتل کېدله. استاد دا وخت تازه د زړه عملیات هم کړي وو، نو په هغه خونه کې چې ډېره چټله وه، ډېر خزندي او دا شیان هم پکې وو. استاد به اکسیجن د کمښت سره مخ کېده، بیا به په ډېر سختۍ په ځلو ځلو له ویلو سره بیا دروازه خلاصېدله. نو دا مطلق شکنجه وه، مطلق زندان و. یوازې د غفاري صاحب نه، ما خپل هلته مطلق پوست واچاوو.
ښاغلی خیبر وایي نه یوازې دوی بلکې د دغه حرکت دوه نور غړي احمد جان صدیقي او حاجي وزیر منګل هم د فراه ولایت په بلابلوک ولسوالۍ کې د طالبانو له لوري له ورته چلند سره مخ شوي وو چې د ناسم روغتیايي وضعیت له امله اوس هم تر درملنې لاندې دي. د ښاغلي خیبر په خبره د سولې ولسی حرکت تیر کال د روزي په 15مه د هلمند له مرکز لهکرګا د موسی کلا په لور حرکت وکړ او غوښتل یې چې د خپلو چارو د بې پرېتوب او طالبانو سره د سولې اړوند مفاهمه وکړي. چې دغه حرکت لشمیره د غلام سرور غفاری په ګډون څلور تنه غړي طالبانو له ځان سره یوړل. خو طالب بیان ذبیح الله مجاهد بیا ازادي راډیو سره خبرو کې د سولې ولسی حرکت دغه ادعا رد کړې او ویل چې دغه حرکت له طبیعي ناروغیو سیاسي ګټه اخلي او تور پوری کوي. د ذبیح الله مجاهد په خبره د دوی د استخباراتي معلوماتو له مخې د سولې ولسی حرکت فعالیتونه ورته د ډاډ وړ نه دي او هڅه کیږي چې د دوی پر ضد وکارول سي. خو د سولې ولسی حرکت د خپلو فعالیتونو د بې پرېتوب خبره کوي. د دې سره د افغانستان د بشر د حقونو سازمان وایي چې افغان حکومت او طالبان باید دغه موضوع په جدي ډول وڅاري. دغه سازمان مشر لالګل لال
هغه حرکت چې هغه یوازې د سولې لپاره هلې ځلې کوي او غیر وسلوال دي او ملکی خلک دي د جاسټي له خوا چې دغه سي چلن کوي، موږ دا مخکې محکوم کړی غندلم دي او بیا هم غندو او د عاملینو د نیولو او هغه ته د جزا په ورکولو سره د دې غوښتنه کوو.
د ښاغلي لال په خبره د وسلوالو لوري دا ډول چلن د سولې غوښتونکو مدني ډلو پر فعالیتونو به منفي اغېز ولري. د یادونه ده چې د هلمند ولایت موسی کلاو ولسوالۍ له کلونو راهیسې د طالبانو تر کنټرول لاندې ده.
دوستانو، د افغانستان د سولې د هڅو په تړاو ازادي راډیو لسلو افغان خزو سره د سولې په تړاو خبرې کړې. د دوی نظرونه یې پوښتلي. راځي چې په کندهار کې د خدیجه نظر واورو.
یو سول یو خزي سوله د افغان خزو له نظره.
د خدیجه رحیمی د مولانا مختم کلی اوسیدونکی په کندهار ښار کې او مسلک می نشته زه یې نشته. سوله چې ده عموما ټول انسانان سولې ته ضرورت لري او سوله چې ده هغه د جنگ جګړه تبعیض دا ټول له منځه وړي او کولی سي په ټولنه کې په اسانۍ سره په هوسایي سره هلته ژوند وکړو. څرنګه چې زموږ تصور وي خپل آینده دپاره هغه خپل آینده هماغه سره وټاکو او خپل آینده هغه سره جوړ کړو څرنګه چې موږ غواړو. عموما ټوله دیموکراسي او د ښځو حقوق بشری حقوق ټول درې سره اړین دي، خو په خاص ډول د ښځو حقوق ته باید ډېر پام وکړو.
سموکه کلاس د ایرانی غناوري په ترکیه کې له زرو زیات هغه افغانان چې په سړی تختونی جنسي تیری وژنو او د نشي توکو د قاچاق په جرمونو تورن دي د زندان ورځې شپې تیری. وایي چې د تیر کال په مقایسه سږ کال په دې شمیر کې چې افغانان په جنایتو کې خېلی زیاتوالی راغلی. نور حال د گیتی صدیقی په ریپورت کې.
د ازادي راډیو د مندونو پر بنسټ چې په استانبول ښار کې د افغانستان له قونسلګرۍ ترلاسه شوي د افغان کډوالو لخوا د جرمونو په کچ کې زیاتوالی راغلی دی. د دوغو مندونو پر بنسټ د روان کال تر خبرګولی میاشتې 1150 تنه افغان کډوال په سړي تښتونی جنسي تیریو وژنو او د نشئی توکو په قاچاق د ترکیې د پولیسو لخوا نیول شوي. په داسې حال کې چې دغه شمیر تیر کال د خبرګولی په میاشت کې 450 تنو ته رسیده. په نیول شویو کسانو کې یوازې 333 تنه یې بې ګناه پیژندل شوي او پاتې نور یې په زندانونو کې بندیان دي. د دغه موندنو په اساس د ترکیې په زندانونو کې 150 بندي افغان کډوال د دریو کلونو تر عمري بند محکوم شوي او پاتې نور یې د محکمې انتظار باسي. دا معلومات یوازې د ترکیې د 26 ولایتونو په اړه دي چې په استانبول کې د افغانستان قونسلګرۍ ته رسیدلي دي. د انقرې په ګډون د دغه هیواد د نورو ښارونو په اړه معلومات نشته. د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت د دغه بندیانو د شمیر په اړه دقیق معلومات نه لري، خو زندانی کېدنه یې هم نه ردوي. د دغه وزارت ویان باسط انصاری د پنجشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل:
یو شمیر افغان کډوالو د ترکیې د قانون په اړه د معلوماتو د نه لرلو او ځینو نورو موضوعاتو له امله بندیان دي، خو د شمیر په اړه معلومات نه لرم. په دې ښایي د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت بشپړ معلومات ولري.
که څه هم د بهرنیو چارو وزارت له ویان ګران هیواد سره مو اړیکه ټینګه شوه، خو دا چې نوموړی په سفر و وویل چې په دې اړه به بل وخت معلومات ورکړي. له ایران او پاکستان وروسته ترکیه دریم هیواد دی چې ډیر افغان کډوال پکې ژوند کوي. وروسته له هغې چې ترکیې افغانانو ته د ویزو ورکولو پروسه سخت کړه، په وروستیو کې زیات شمیر افغانانو یاد هیواد ته غیر قانوني تګ پیل کړل. که څه هم په دغه هیواد کې د غیر قانوني افغان کډوالو دقیق شمیر نه دی معلوم، خو په استانبول ښار کې د افغانستان قونسلګری وایي ښایي په دې هیواد کې د غیر قانوني افغان کډوالو شمیر 250,000 کسانو ته ورسیږي. دغه شان په دې هیواد کې له 50,000 زیات قانوني کډوال ژوند کوي، خو هغه کډوال چې په ترکیه کې د پولیسو له سترګو پټ ژوند کوي په ډیرو کمو پیسو له بیلابیلو شرکتونو سره کار کوي. د دغو کډوالو یوه برخه هغه کسان دي چې اروپا ته د تک په هدف ترکیه ته رسیدلي.
وروسته له هغه چې په دې هیواد کې د کډوالو د پناغښتنې مسله د ملګرو ملتونو د کډوالو له عالی کمشنری نه ترکیه ته انتقال شوه، د پناغښتنې پروسه سخته او سسته شوه. گیتی صدیقی، ازادي رادیو، کابل.
دوستانو، په همدې رپورټ سره د دې نیم ساعت خبري مجلې پای ته ورسېدو. په دې نیم ساعت خبري مجله کې د خبرو شو رپورټونو تفصیل په ازادي رادیو .com کې هر وخت او هر کله کتلی شئ. د نن ورځې لپاره د ازادي رادیو بل نیم ساعت